ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي چې د 2020 کال اگست میاشتې تر 3 سپتمبر پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسن پرون د اروپای پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې.
Between August 2021 and September
د 2020 میلادي کال له اگست د 2020 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1,300,000 افغانان گاوندو یو هیوادونو ته کډوال شوي دي. له دې جملې 1,000,000 ایران ته رسیدلی او 2,500,000 نورې پاکستان ته. احتمال داره چې ګڼ کډوال به راجستر شوي نه وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته ګڼو افغانانو پر خطرناکو لارو مهاجرت تملا وتړله. د جرمني یوې محکمې پرون د پاوز د هغه سرتیري محاکمه پیل کړه چې پر یوې پخوانۍ ښځینه سرتیري په جنسي تیری تورن دی. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې پیښه دوه کاله مخکې د افغانستان د بلخ ولایت په مارمول کمپ کې د جرمني د پوځي ماموریت پر مهال شوې وه. تورن 26 کلن سرتیري د بایرن ایالت محکمې ته وویل چې د پر هغې ښځینه سرتیري کوم فشار نه و راوستی بلکې هغه موافقه وه، خو په صورت دعوه کې ویل شوي چې تورن خپله قرباني د وسلې په زور مجبوره کړې وه. ټاکل شوې چې محکمه به د نومبر په نیمایي کې د دې قضیې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2021 کال په جون میاشت کې پای ته ورسېده. ویل کېږي چې د فراه د حج او اوقافو ریاست د دې ولایت له اوسیدونکو څخه د وحشي ژویو او مارغانو د ښکار د مخنیوي غوښتنه کړې. د افغانستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دا غوښتنه د دې ریاست لخوا له دیني عالمانو شوې چې خلک په دې ولایت کې د وحشي ژویو او مارغانو د ښکار مخنیوي ته وهڅوي. په راپور کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي، خو له کلونو راهیسې راپورونه ورکول کېږي چې حتی له قطر او نورو هیوادونو څخه ځینې کسان په ښکار پسې افغانستان ته راځي. د جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې مسؤولانو په وروستیو کې ویلي وو چې په تېر یو کال کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د قیمتي مرغانو ښکار او قاچاق ډېر شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تیروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیارۍ په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. او د ایران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړې د تورونو د قضیه په اړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غواړي د دې قضیه په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. د ایران د قضاویاند مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل د نویو کسانو توقیف د دې قضیه په اړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د ښوونکو د ټولنې مشره سیسلی کولر او ملګری یې ژاک پاریس په تېره می میاشت کې ایران ته په رخصتۍ تللي وو چې د کارګرانو د ټولنې د اعتراضونو د پارولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسۍ او د ایران د ملي امنیت په ګواښلو تورن شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخه ته ورځو او د هم لومړی موضوع. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي د گاونډیانو په ګډون ګڼ هیوادونه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. توماس نیکلسن پرون اروپای پارلمان ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره ټول شموله حکومت او د بشري حقونو درناوی ډېر اهمیت لري. بلخوا د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشرې دربار طالبان تورن کړي چې پر ښځو او نجونو فشارونو ته دوام ورکوي. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وایي د سیمې په ګډون ګڼ هیوادونه په دې نظر دي چې په افغانستان کې لا هم ټول ګډون حکومت نه دی جوړ شوی. توماس نیکلسن پرون سه شنبه د اروپای پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په غونډه کې وویل د سیمې او ځینې نور هیوادونه په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت غوښتونکي دي.
The call for an inclusive government
دوی د ټولګډون حکومت غوښتونکي دي. دا هغه ځنګړنه ده چې سیمه او د سیمه هیوادونه په اصول کې ملاتړ کوي. موږ وینو چې په بیلابیلو اعلامیو او پریکړلیکونو کې ورته اشاره شوې ده. شای په نږدې ګاونډیانو کې ایران او تاجکستان هغه هیوادونه وي چې غواړي د قومي او مذهبي ډلو ټپلو لکه تاجکانو، هزاره او شیا ژغ واوریدل سي. زما په نظر د افغانستان او سیمه د اوږدمهاله ثبات لپاره د بشري حقوقو ساتنه او ملاتړ د ډیالوګ او ټولګډون حکومت پر لوري ګام اخیستل یو وکیل ده.
تر دې مخکې د نړۍ نورو هیوادونو او سازمانونو هم د طالبانو پر وسنی سرپرست حکومت انتقادونه کړي او ټولګډونه یې نه دی بللی. طالبانو په وار وار استدلال کړي چې حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو قومونو او د لژکو یا استازو ته ونډه ورکړي ده. د اروپای پارلمان په پرونی غونډه کې دې ته هم اشاره وسوه چې د طالبانو له حکومت سره د ډایلاګ دوام مهم دی. پرون څلور سو ورځې پرسوي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دور کړي. د اروپای پارلمان پرونی غونډې ته د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیالي هیدر بار په افغانستان کې د شوزو او جنو پر وضعیت بحث وکړ.
Afghanistan is the most dangerous country in the world.
افغانستان نن سبا د خزو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. څلور سو ورځې وشوي چې جونی لمنځنی خونځي او لیسو منی کړی شوی دی. په نړۍ کې هیڅ یو داسې هیواد نشته چې جونی دی د جنسیت لمخې په سیستماتیک ډول لسته کړو او راګرځول شوی وي او د خزو د کار پر حق دی سترګې پټې شوی وي.
دا څرګندونه داسې مهال کې چې د افغانستان په خوانی ولسمشر امیت کرزی پرون په یو اعلامیه کې وویل د روزګان د وسیدونکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې د ټولو نجونو پر مخې د ښوونځیو د پرانیستلو په باب کړی وي. ښاغلی کرزی یو اربیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې سمدلاسه د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ټیمونه نن د استرالیا په ملبورن ښار کې مسابقه کوي. د غلوبه چې د افغانستان دوهمه رسمي مسابقه ده د 2022 میلادي کال د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړ کې کیږي. افغانستان خپل لومړی رسمي لوبه د انګلستان پر وړاندې بایللې، خو نیوزیلند کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړې ده. افغانان د کرکټ په نننۍ مسابقه کې له ملي لوبډلې څخه بیلابیلې تمې لري. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
افغانان د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ په نننۍ مسابقه کې د ملي ټیم له لوبغاړو ډول ډول تمې لري. ټاکل شوې ده چې افغانستان نن غرمه د کابل پر وخت 12:00 بجې په ملبورن کې د نیوزیلند پر وړاندې د مسابقې ډګر ته ووسی. دا د دواړو هیوادونو دوهمه رسمي مسابقه ده. ځینو افغانانو له آزادي رادیو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې د کرکټ ملي ټیم به نن وکړی شي شو وزلی شي. د کابل اوسیدونکو د کرکټ ملي ټیم یو مینوال حبیب آزادي رادیو ته وویل
دا کرکټ مو څنګه واړم امرود چې بقایت کې دې بهتره تاسو یو څه دستاورز موږ دروړي مسابقه لري ان شاء الله وګټي افغانستان یو دستاور لري مخکې لا چې جام جهان د لاسه.
د کابل بل اوسیدونکو احمد منصور بیا هیله مند چې د کرکټ ملي لوبډله شي لاسته راوړنی ولري.
امید د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ اله مداده چې یو درسته بازی به وکړي، ښه نتیجې راسته راولي چې د مونږ خلک ته خوشي پیدا شي برای ترلاسهګي.
افغانستان په خپل لومړی رسمي مسابقه کې چې د انګلستان په وړاندې و بریا خپل نه کړه. نیوزیلند بیا توانیدل چې کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ټینګار کوي چې د افغانستان ملي لوبډله د نیوزیلند په وړاندې د بریا لپاره هر ډول چمتووالی لري. دغه بورډ وایان فرید هوتک تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
یاد لوبې لپاره افغان لوبغاړو پوره چمتووالی نیولې او ان شاء الله چې په دغه لوبه کې به ښه پایله ولري.
لبلی خو خبریالو د کرکټ مبصر واصل وصال د افغانستان او نیوزیلند د نننۍ لوبې په اړه آزادی رادیو ته څرګنده کړه.
که د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلې سره پرتله کو نو ویل شو چې افغانستان ته به له نیوزیلند څخه د لوبې ګټل اسانه نه وي، خو دا ناممکن هم نه دی. اسانه به په دې نه وي چې نیوزیلند یوه پیاوړې لوبډله ده، هغه که د بالینګ په برخه کې وي که د بیټنګ په برخه کې وي، دا شان هغوی یو بهترینه فیلډنګ سایډ هم لري، نو په ټوله کې یو بیلنس سایډ دا واغوي په لومړی لوبه کې د استرالیا په وړاندې ثابت کړ چې هغه د نړیوال جام یو له بهترینو لوبډلو څخه دی.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د قوت ټکی د راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی په څیر پیژندل شوي توپ اچوونکي دي چې لوبې په نړیوالو مسابقو کې هم ستایل شوي دي. په پام کې را د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2020 کال د شلو اوورونو نړیوالو جام سیالیو په لړ کې روانه جمعه د آیرلند را روانه سه شنبه د سریلانکا او بیا وروسته له آسترالیا سره مخامخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نارویژن مؤسسه له 3000 بزګرانو سره د کرنیزو توکو د مرستې لړۍ پیل کړي. په دې مرستو کې تور او سپین کود او د غنمو اصلاح شوی تخمونه شامل دي. د نارویژن مؤسسه چارواکي وایي یوازې په قرباغ ولسوالۍ کې نه بلکې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې 18000 بزګرانو ته د مرستې رسوي. نورحال په دې راپور کې
د سیشن به ورځ د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې زرګونه بزګران سره راټول شوي. دلته د نارویژن نړیوالې موسسې له لوري له شاوخوا 4000 بزګرانو سره د کرنې په برخه کې مرسته کیږي. په دغه مرسته کې یو بوجۍ تور، یو بوجۍ سپین کورد او یو بوجۍ د غنمو اصلاح سوی تخم دی. د دغه ولسوالۍ ګلخان هم بزګر او دلته راغلی دی. نوموړی وایي تر اوسه پورې په خپلو مځکو کې اصلاح سوي تخمونه نه دي کرلي او کودونه یې هم نه دي ورکړي، خو خوشحاله دی چې په راتلونکي کې به یې مځکه زیات حاصلات وکړي.
کچيري داسې وشي دا برابر تخم راځي د دې لپاره به دا تخم وساتو نو به ډېره ګټه وي. موږ په تخموم نه پیو ته اصلاح سوی تخم تر اوسه نه کار کړی، نو که دغه تخم کچيري سم علامه ورکړه ان شاء الله سم کار وشي.
عبدالباری بیا دغه ولسوالۍ یو بل بزګر دی. دی وایي د غزنی د نورو سیمو په رنګ په قرباغ ولسوالۍ کې هم ډیری خلک تیرو سلاونو وځپل، کښتنه خراب او مځکه کمزورې سوې. هغه زیاتویل د سربې د کروندګرو کښتنه شو د فقر او غریبۍ کچه به راټیټه سي.
د بل د کانون سره ډیر مرسته وکي د تخم د آینده دفاعه، ځکه چې هم به د ترویج زیات سي هم به د تخم باندې خلک او هغه وطن خلک به سیاسي او هغه به ګټه جنې واخلي. او دا د هغه دفاعه هم د مسکنات په لحاظ غټ کومک ته هم د اصول سیداری واچي او آینده ته ګټه اخلي. چې 50 من اخلي اوس په 200 من وخت دغه شان به د خلکو ډیره ګټه ورته وکړي، د خلک به سیاسي.
په غزنی کې د نارویژن موسسه چارواکي وایي یوازې په قرباغ ولسوالۍ کې نه بلکې د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې به لسګونه زره بزګرانو ته دغه مرسته ورکړي. انجنیر نوید په غزنی کې د دغه موسسې مسول دی. نوموړی وایي هغه کسان چې د اصلاح سوو تخمونو د اخیستلو توان نه لري له هغوی سره به دغه توکي مرسته کیږي.
دی اتقدر زرا هغه ور او مستحق یا خینو سره دی دی اصلاح شوی تخمونو خپل لپاره توانمندی نه لري. دغه لپاره به دی ناروی کمیټې له طریقه دی فیو کوم پروژه سره دی ته اصلاح شوی تخمونه په مختلفو ورایچګانو کې چون ته مقاوم او وحدت کوم ورایچګانو چې د غزنی محیط سره توافق لري او خاصل به ولري دا ورته توضیح کیږي.
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې تیرو سختو ورشتونو او سیلابونو د نورو ترڅنګ ډیری بزګران هم سخت اغیزمن کړل او ډیری ولاړ کښتونه یې لمنځه ولاړل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړی. خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع لرو. د اټومي انرژي نړیواله اداره په پام کې لري چې د اوکراین دوه اټومي ساحو ته خپل څارونکي ولیږي. د اوکراین په غوښتنه دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې مسکو ادعا وکړه چې ګنې کیف هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسي ځواکونو پر ضد وکاروي. ککړ بمونه هغه وسلې دي چې رادیو اکټیف وړانګې او کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لیږدوي. کیف او متحدانو یې د روسیې دا ادعا رد کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین د غوښتنې په ځواب کې وایي چې د اوکراین دوه اټومي ساحو ته د خپلو څارونکو د لیږلو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا به د اصل کې ده چې د اوکراین دفاع وزیر دیمیتری کولیبا